پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اودونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بادشا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګوروال کاکړه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی دی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تیروتنه و. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې وشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه و. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده چې په لومړی به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیده کاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ ځینې نور ګوندونه هم وایي چې د کاشغر ګوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکشان هم شامل دي. په پلاوي کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا موږ نه د حکومت استازی یو، نه د حکومت په استازی ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دي دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر زهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي.
میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړل، میر ته ای پیرې چا اسو نقصان رونو کړلو. حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه ایسی دي، که چیرته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دی به بارې شوي. میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویل د میرانشاه او میرعلي بازارونو به په نوي تر جوړیږي، خو د دکاندارانو ته د معاوضه په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسیدلی دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یا د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډاډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان او امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطله کړي دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانخیست او نه یې هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان شوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه وروسته وکړې چې یوه ورځ وړاندې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځول سوه چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز هم ووژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزول او بل یې نه پښیمانی وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د په وینا روس داسې انګیري لکه د الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوال ټولنې سره به یې شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل شوی دی. د هند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت شوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوال تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید وکړ. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لسراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غسل کیږي او په 1.00 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزي حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
احتجاجی تحریک ہوں دونوں پارٹیوں تک جو صوبائی اسمبلی کے دیزن دیر مختلف کرانا چاہیے ان شاء اللہ.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دا په داسې حال کې دا چې د پښتنو ملتپال ګوندونو مشران نن په دورځنی سفر افغانستان ته ځي. د پښتونخوا ملي عوامی ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ وایي ولسمشر غنی دعوت کړي او پرته له دې چې د پاکستان حکومت خبر کړي کابل ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دي ورپوره کړي.
د خلک لپاره به ری په نقصان شوه ده او په کاردلون د شوي دي و د وطن میاشتې دی دا د دوهجایدو کو پندېسا نتیجه نور وتلې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم اولنې رپورټ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخ ته راغلي او پښتنو اندېښنو ته ځواب ونه ویلو نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې یې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژې څېړنې کړي هم شامل کړي دي. لپی خبره غلام غوث رپورټ راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټې هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پاټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکریټ کې هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغلو، د افتاب شفاف سره مې راغلو. هغه پریزین له پات چې کله دې متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قراردادونه کوي ان شاء الله تعالی. بل خبر هم پکې وشو چې د بلوچستان سره رابطه کوو.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لارې هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لارې روان دی.
څلور زره پښتو عرب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکړه کوم سره د تنلو لپاره دی. یو نه نشته، ما دا څنګه بس دې یو چې سره ته ثابت کړه چې کدي کاریډور د فن مغربي روټ ته پړه یو روپۍ دی، یو روپۍ نو ما څنګه اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپل وادي نه راست شوی دی چې د پاکستان د مفادات په ځای زیات خیال د پنجاب د مفادات ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي، د پکار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې د حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولې دی. موږ ډېر زیات خوشاله یو چې د حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په اړه په پیښور کې شوې د غونډې حال مو د غلام غوث پر رپورت کې ولیدو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره د تیرې ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې به لرې کوي. وزیر اعظم همداراز ویلي چې له کبالي سیمو د بې کورکل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. رابعه اکرم خان رپورٹ راکوی.
د عوامي نېشنل ګوند په خواني سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې ده. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوې ده. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار، فاټا کې اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو بیا بحالې او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کولو ډاډ ورکړی دی.
زه ورته وایم چې د اقتصادي رهداري چې د پاکستان او چین د پخراجي عوامي شفافیت تشویش دي، هغه د رفقول د پاره وو کوټلې ګامونو چې تیږي هم دغه رنګ د بیزای شوی خلک چې کوم دي شمالي وزیرستان او د فاتا د نور پښتانه چې بیزای شوی دي، هغه د پاره هم نو اصلي ورته وایم چې تاسو په وختونو باندې غوړ کوو چې هغه کورونه سره لاسي او د پاره چې خیر خګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی چې په مجموعي توګه
نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکہ نن عوامی نیشنل پارٹی مشران اور نور سیاسی مشران دری ورځنۍ سفر ته کابل ته نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمی خبرې وي او په سیمه کې د امن کومه مسله ده د ترهګرۍ خلاف مبارزه او امن قائمولو لپاره چې کومه حل چې وي نو په هغه هم خبرې پیل شوې.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې کابل ته دوره د افغانستان حکومت په بلنه کوي نه چې د پاکستان حکومت لخوا روان دي.
نہ دا حکومت استازی نہ دا حکومت خوش جو نہ دا حکومت سرکاری کار کی مشورہ لرو اوی بلنه ده د دې ته بلنه ته
د یادونه ده چې په دې ډله کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفنیار ګولی خان، افراسیاب خټک، د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سینیټر عثمان کاکړ شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توانونه دي ورته پوره کړي. دغه کاروباریان وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کول ستړي شول د احتجاج لار یې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړې چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی دا توانونو پورا کولو لپاره فنډز یا پیسې راغله خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نو ما وړه وای نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوی
چې میزو زیات نقصانات وشول د میر سمانینا د خور سره ملاو کړو. حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده پورا کچیر ته د میر سره تاور ورسو د میزو روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بارې شوی میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وټ منځه مشورونه راغوشتي دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل میرلی مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا غری په نقصان شو ده او په کارځلو اند شو دي او دا وتم یاشت دې دا د هجای لوکو د گورنر پرې کور کمانډر پرې د سیاسي پارټي په دې خلک ترګې وګړې په نن تاریخ تر دې سو نتیجه نور وته دي. نه دې کاندورون دامه طالبات د وټ منځه قوم نه کو د پولیټیکل نه کو چې چرته میزه خبره مراسته ونه شو به میزه اکی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو امیر سره وعده کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی امیر حق دوري هم سره د وعده کړی و د تو په ځای شي زبی کندور زغورت شوان زتا هیري مونه خلک ګرځي ګوري مونه خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نه کړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اته منٹ دا پاسا سلو رو بجو
د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او د دغه سیمو اوسیدونکو له تیر څخه مدیر راځي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې د دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې په دغه حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړول شي، پر دې موضوع ملیحه امیرزاده رپورٹ ورو.
له قبایلی سیمو منتخب شو پارلماني غړو د سمو دې راهیسه د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبه چې د پارلمان په سیکریټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوي، په ترڅ کې د قبایلی سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره نور لسوته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټر یانم د لکه کم حیثیت د گورنر د پدې کمیټې کې او پدې کمیټې کې به دوه زموږ نه دوه کسان خو خوي چې هغه د دغه کمیټې حصہ شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل لپاره د حکومت حمایت حاصل کو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کو د کمیټې، نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصہ کو هغه آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف ار کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
خپل خلک تبدیلی غوړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کوي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټې او په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی. لګ څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او د څه خلکو دا رائے ده چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د
له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټې کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره ښه خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پوره کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو مراه وی رائے غشت و دغې پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شي. صرف هغه د ریفورم ایجنډا دی فالو کی ایږي به دوی ټول په خپل بدایي سره جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکې ټول په خپل برخه وایي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اپینین کې په کار کې د دوی د اګری چې فاټا چې د نو کم قسم سټیټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلی ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلی سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
د ملیحه امیرزاده رپورټو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړی دي غړیتوب ورکړل شوی دی، خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه وایي، دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټې ټاکلې، د قبایلی سیمو مېرمنې وایي د لړکې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي میراج همایون خان په دې حق لوي
فاټا چې د نو زیو خبر کاری چې سره فارس دی فاټا باندې ته او هغه کې فاټا چې دا راکې خو په دنده خلکو باندې کې کېږي نه چې فلم په دې مخزي په یو ځای کې دا غي اواز په سمه نه راځي هغه دغه ضرورتونه په خپل چاته وایي.
هلته د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګې مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دی باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي. اسلامي او د دې خبره قائل دی چې خزو نیمه انسانیت دی او ظاهره دا خپل مسائل خپل مدارکار دی دا وي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي او نه خدله دې خبر کول غواړي چې هغه د خپل مسائل حل کول لپاره په هغه میدان کې خپل کار وکړي.
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازی شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. د زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټه نه مختلف زنانه موږ په پارټۍ کې موجوده دي. هغه بقاعده د فاټه چې کوم ریفارم حوالې سره د رول هم شته دی. ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دي. عمران خان ته مې کافي ډرافټ ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نعیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
خپل کوشش زموږ روان دي ځکه چې زموږ الته مدارک زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو الته زموږ د خواتین غوینګ چې دی هغه یو قسم لا اشتاق د وخت سره سره چونکی الته اوس په سیاسي سرگرمی شروع شي نو دې سره سره وزرم چې د خزو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي.
نو موږ په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټه په هر ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او پورا تنظیم نه دي. او وایي کې خزه هم زمونږ شته ده چې کوم الیکشن دي زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټه د پاره د یو زنانه وایس پرېزیدنت ده یسوبي نو یو کسړی وایس پرېزیدنت ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکریټری ده د فاټا د پاره یو سړی جوائنټ سیکریټری ده.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د خیبر جنسي خلک په دې ورستیو کې په سیمه کې د ټرافیک له معرفي کړل شوی نظام څخه شکایت کوي. وایي چې د پیښور او ترخم پر لوی لار د ټرافیکي پیښو د کمولو لکار سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې لګول شوی ټرافیک سکواډ له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او د ګاډو تګ راتک په سمه توګه نشي کنټرول کولای او په ټرافیکي حادثو کې هم ورځ په ورځ اضافه کیږي. په دې حق له د خیبر جنسی د جمرود یو تن کبیر پردای مشال ریډیو ته وای
نو دی وجنه حادثات روزانه کیږي او دا بالکل فل شوی دی. اوسه پر دوی اس ټرافیک کنټرول نوکړو روزانه حادثات کیږي. نن هم یو حادثه وشوه چې پاکي چې کم د یو کس او وفا شوې دي
او یو بلتن رحمت ګل پر دی وویل
چې کم د ټریفک منزور کړای د دغه هیڅ فائدہ نشته دغه روډ د پاره ځکه چې ډیر کم تعداد کې خلک دي. دومره تیز سپیډ کې روان وي بس سټیرنګ ډرایور اون دی خپل په خپل روان وي چې کم سپیډ وي اپ دوه خپل خپل حادثه ځان ته یې خوي خوشي وي.
خو بیا د خیبر ټریفک سکواډ یو مشر محمد سیراج وای چې دوی تا ورکړې شوی وسایل نه کافي دی او ډیرو اسانتیا او ته اړتیا لري.
اوس خو موږ سره یو ګاډی دی یو موټر سایکل دی او یو الټوی رکړی دی خو هغه داسې ډیر د کار نه دی. د نفری ضرورت هم شته د کیمرو ضرورت هم شته بالکل د ډیر نفری ضرور دی د ډیرو ګاډو ضرور دی. موږ له خپل موبایل سیستم راکې چې موږ خپل ډیوټي په خطرې کې باندې وو.
د خیبر ټرافیک سکواډ د کارکردګۍ او نیمګړتیا په حق له مشکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر سره خبرې وشوې نو دوی وویل
پولیټیکل ایجنټ صاحب په دې غنه مکمل واقف ده نو دوی مشته بار بار د انسټرکشن راکړي دي بوار بار مشتر په دې باندې مختلف ټایم شي دا خبرې کړې دي چې یاره تاسو به قاعده دې چیکینګ وکړي کوم دې څه ضرورت وي مشتر هغه متعلق تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ نو هغه په دې خبرې باندې په ټوله باندې خبره ده.
یاد دی وی چې سمو د وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیک نظام ښکولو لپاره ټرافیک سکواډ معرفي کړ خو ځای خلکې غوښتنه کوي چې په دې کې د اصلاحات وکړي شي. فرح
شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی. اودونکو مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمې دادی دولستی میں بجیش وید بریوال کاکڑ نلن خبرو ناور
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ نه وخت په یو بیان کې کړی دی. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپل کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دکانداران وای که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کمبل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. جان کمپل ویل دا یو حادثاتی تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه باید د په وینا هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو بریدونه ونه کړي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کیدونکي مردم شماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردم شماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 ویوم کې شوی و. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکارو، خود سیاسي وجوهات په وجه ولس کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کې دل وو، خو یو واره بیا د زندولو خبره مخې ته روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو ته د ملک د آبادی باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسی جوړونکو ادارې به د ولست ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شوبو کې څه قسمه او څومره سهولت تونه پکار دی. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دی او مردم شماری دې د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروسته د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي چې یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټن وروسته دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برتانوی ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د یو معذور وګړي د پانسۍ سزا ځنډولو د امر او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له انیسه اجمل واورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسۍ سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسۍ سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوې چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپور تکړي چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخوا خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشري مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسۍ ته یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط سید د سزا زندول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د بریده رستو د پاکستان حکومت د پانسۍ سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه رستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سه شنبه پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی وو، خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شپیر پوځیانو وظیفه وروسته تر هغې ځنډنه کړې چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل د احمد شیبر.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژدی وه، دا سه پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation,
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدي. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دي. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. دا هم له هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای فورن پالیسی مجلد افغانستان پر انګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش ته زیاتیدونکي نفوس په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د انګرهار باسواد ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهمه برخه درته ورو. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د انګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغه ته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د نګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د نګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د نګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته په ګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خوله د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه رپورټ اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل:
سیاستمدار زمونږ په سیاست کې زمونږ قوي ملاتړ وي، معلم په معلمۍ کې زمونږ قوي ملاتړ وي. په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمونږ استاد دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی، هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند په خپلو خبرو کې وویل: ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والي صاحب نه وای راغلی، ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره
دفاع ته راوزو.
لیکوال او شاعر صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحراني حالت نه راوزي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل، او بالاخره دمدم خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هېواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنگ ناروا وباله.
دا ستاسې فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیسو سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنگ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري، چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسو پورې وسلوال وژل شوي دي، او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وایي چې د مذهبي ډلو مشران لیبرل ټکې یوازې په مذهب پورې تړلې ګڼي. د لیکنې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ټکې یعنی لیبرل ټکې په اقتصادي پس منظر کې استعمال کړي، خو د مذهبي ګوندونو مشرانو له مذهب سره تړلې او د احتجاج دړکې ورکړې دي. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو ټکو سره.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې لیکوال زاهد حسین لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت ډیر فشار لاندې دی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې نواز شریف په دې وروستیو کې د یو وینا پر مهال وویل چې پاکستان به په لیبرل جمهوري ملک بدلوي. مقاله زیاتوي چې مذهبي ګوند جماعت اسلامي اوس غوښتنه کوي چې نواز شریف دې د پانګونې په کانفرنس کې کړې دا خبره بیرته واخلي. لیکوال کې چې که څه هم نواز شریف دا خبره د جمهوریت په پس منظر کې کړې وه، خو ورسره د پاکستان د نظریې په اړه بحث پیل شوی دی. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونه د ملي یکجهتۍ کونسل تر نامه لاندې سره راغونډ شوي دي او په ټول ملک یې د احتجاج دړکه ورکړې ده. یاد مذهبي ګوندونه تور پورې کوي چې د نواز شریف خبره د دې لپاره یو سازش دی چې پاکستان په سیکولر ملک بدل کړي. مقاله زیاتوي چې دې ګوندونو هوډ څرګند کړی چې د دوی په وینا هیڅکله به هم د پاکستان پر رښتونی نظریه معامله ونه کړي. خو لیکوال لیکي چې همدا ګوندونه په ملک کې پر مذهبي مسلو په یوه خوله نه دي، خو پر دې مسله سره را یو سوي دي. د مقالې په لیکنه دې ګوندونو فرقیزو مسلو ته د لمن وهلو له کبله په ټول ملک کې فرقیز تقسیمونه رامنځته کړي دي. د نواز شریف د دې خبرې پر ضد په احتجاج کوونکو کې یو د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید هم دی، د کوم ډله چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې ده. زاهد حسین لیکي چې د مذهبي ګوندونو د مشرانو لخوا داسې غبرګون څه نوې خبره نه ده، خو په دې اړه د ځینو پراخ نظرو سیاستوالو دریز حیرانوونکی دی. لیکوال کاږي چې د پاکستان جوړوونکی محمد علي جناح هم لیبرل جمهوریت د ملکي نظریې اساس ګڼلی و.
ماتا نن چې د نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکه کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی، د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
اوریدونکو، ته کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سوه زیات ماشومان او ماشومانې په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه خو په دغه سکول کې د رڼا او نه هم د لیټرین بندوبست شوی دی. د سهار د مخه جنکۍ او تر غرمې وروسته بیا هلکان دغه سکول ته د زده کړو لپاره ورځي. دغه ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پختون مشتر سیمې بنارس په خیبر پرائمری سکول کې سحر ماشومانی جینکې او په دویم وخت کې هلکان سبق وایي. د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته 300 او 15 پېته جینکې او 250 هلکان خپلې ډومبه زده کړې ترلاسه کوي. په دې سکول کې 12 کوټې دي چې پکې 15 ورانوي جاړې پرتې دي. دغه شان په سکول کې بجلی خوشتا ولې د رڼا لپاره بلبونه نشته. په سکول کې د 600 نه زیات ماشومانو لپاره یو لیټرین یا تشناب شته کوم چې د کلونو راسې خراب پروت دی. د سکول ماشومانو مشال ریډیو تو ویل چې دلته نور لګی نو د بجلی د رڼا ضرورت نه پیښیږي. خو چې کله وریا زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي.
زمانو ګلزار درن کلاس کې خیبر بوایز پرائمری سکول سرانو خدي ټول سه سکول ما خدي بجلی کله زی کله راځي دا درو شټینګ دلته دلته غرمه لګی دی ځان سره لټون راوړو.
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې دا لیټرین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب دی. ماشومان په زیات کې او څوک مستقل صفائی کون کی ہم نشتا
نہیں. کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ.
لیکن مسئلے شتا ولی دنور سکولوں نا دا سکول خدے اس ہاغا سیکرٹری سے براغلے او او ویلی دی چی پیو ونے کے با پدے کار شروع شی او ٹول کارو نبا اوشی. ماشومان خودے خراب لیٹرین تا ہم زی خود ماشومان اللہ پارد لویا مسئلہ دا بلاندے سو وارے ٹک شوے ہم دے خو مستقل صفائے والے نشتا
کرنے والا انتظام نہیں ہے.
دا سکول دا حالات پاڑا دا سکول مشر استاد جلندر خان ویل چی دا سکول دا علاقے دا نور سکولوں نا ڈیر پخا حالت کے دے او چی کم دا لیٹرین یا بجلی مسئلے دی نو دا غیر حل کول لپاره هم سرکاری چارواکو لوس کړي.
تقریبا 250 الکان سره بوایز او گرلز تعداد چي وو مارننګ کې هغه تقریبا 365 بچي بچاري وړي چې لکشنه ریپیرینګ کار بغښته هغه لپاره اډیشنل سیکریټری تعلیم چې هغه غل ترشوي دغه کې نو هغه وعده او یقین ده نه کله ان شاء الله 15-20 ورځې مزید دي کې وکړ شروع کیږي. د ماشومان او د واشروم په حواله سره او نو لوک مینټیننس وغیرہ چې کوم دي او الکتریسټي چې کوم ډیمیجیشن دي دا دې جوړولو لپاره وعده کړلې.
د دې ځای د اوسیدونکو په وینا سرکاري سکولونو ته هیڅ څوک پام نه کوي او په شخصي سکولونو کې سبق ویل د هر چا د وس خبره نه ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
اردوونکو په کورمه کې د مخیزو سیمې کروندګران له حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر غاړو دی اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه رسیدلي دي. چارواکي وایي د سیمې د زمیندارو د ستونزو د حل لپاره به هڅې وکړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړه ځمکه د سیلابونو په وجه متاثره کېدای شي. میرعلم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل. مخیزو سیما د کوزی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په 2000 کال کې له افریقایي شخړو له امله بې کوره شوي د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي.
ارته تبوش ویلی د کوم جلن وغه خلکو خلاص کړی دي اوس بډی ډانګ دي. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړی دي درخواستونو شکل کې ما وته تحریر کړی دي. حکومت هم بار بار لیا دي خو سفر حکومت سه لا نه دی کړی منځوري نه دی کړی.
د کور می د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو توای مخیزو خلک ته د جنگونو له امله سخت ځپل شوی دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې دغه سیمه په زراعتو کې یو ځل بیا خشي. واضح دی چې خرلاچۍ سیمینا واخله د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بېوزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتې سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورت درته اورو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپے پر منتھ بہت ارکو دے کے صبح 500 کسان دے ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکھ ابل اورج میں حضرت اللہ صاحب تو 5,00,000 روپے ویرکڑے دو رجو درو رجو مخ میں رگمان بی بی تا 2,00,000 روپے ویرکڑے سارے دیکھو فنکارانو حق دا ان شاء اللہ رتلن کی جون پر بدو تا دا پیسے ملے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوس دو تا ملے گی
بعد ویل شید دے رپورٹ ل بش پڑے دو لگی ور زبڑان دی امجد افریدی دے خیبر پختونخوا دے اعلی وزیر دے سلاکار ل دندے گوخ کڑل شو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغیزمن نه کړي.
تاریخ کی اور لوی قدم ہے ضرور فنکاران چې دی د خپل بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو رقم نه بلد هم دی آزاد شي بجلی او د ګیس د بل نه بلد هم دی آزاد شي خلکو باقاعده درخواست در لګړي دي نو دا درخواست فرستو نه ساز شوی دي هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې کالم خان ته تخوا شو او دا هغه په شان سړی را نغې زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي یا لږ ودرېږي فی الحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته زه دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره چې دی خوښ چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مرک 30,000 روپے میں اسپارا کئی دادا اللہ نے ہمیں بدل دو منگا اور کہ منگا دے راج پرشی بل منگا وقت نہ رہا کہ منگا زہینہ رہا کہ مثال دیر نی یا پانچ پانچ پر لے زہرا لگا کے جن منگا سر پسوئی نن کدا چا کو رو بھی نہ ہم بل کو کے پکا رہے وانے پروتے دا گیس تے کا بھی جی جاؤ خدا بہنے جی میرے ولا کا کار کی کہ دا پکا دا چم سر دی دا تاونو کہ چم دا زہرا کی سرکاری اور علی آباد کی
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنۍ پیښو ځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري